السلام علیکم لس بجې شوې د دې سات خبرونه د پاکستان د پوز لوی درستی ستور پورې کړی چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د تورېستي بریدونو لپاره کارول کیږي د پاکستانی پوز د مطبوعاتو دفتر یا ایس پی آر دا څرګندونې کوټې ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال عاصم منیر له تلو وروسته خبرې کړي دي پرې خبر پاڼه کې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې د افغان وګړو د لاس لرلو ادعا هم شوې ده چې په وینا یې بله مهمه مسله ده او باید حل شي تر دې وړاندې هم بیا بېلابېلو پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې کړي چې افغان خاوره د ترهګرو په ځانګړي ډول د پاکستاني طالبانو لخوا په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي خو طالب چارواکو یې دا څرګندونې رد کړې دي د پاکستاني پوځ د لوی درسیز د نویو څرګندونو په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي حخوا بیا بیرو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د جماعت الاحرار ډلې مشر محمد داوودزی پرون په افغانستان کې نامعلوم وسلوالو وژلی دی د پاکستانی رسنیو د معلوماتو پر بنسټ نوموړی د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې پنخه شوی دی پاکستانی رسنیو لیکلي داوودزی په پاکستان کې په بیلابیلو بریدونو او هدفي وژنو کې لاس درلود د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي د ویلو دا چې له دې وړاندې هم په خوست پکتیکا ننګرهار او کونړ کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر غړي او قوماندانان وژل شوي دي د ایران زمي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړی چې د ایران د حکومت یو صلاحکار ویلی دروال مریسکال په لومړیو څلورو میاشتو کې افغان پانګوالو په ایران کې شاوخوا 150 میلیونه ډالر پانګونه کړې ده محمد مهدی جوانمرد قصاب چې د افغانستان په چارو کې د ایران د جمهور رئیس د ځانګړي اساسي صلاحکار دی ویلی دی چې په ایران کې کڅام د افغان پانګوالو د پانګونه کوچنی ده خو بیا هم د پام وړ ګڼل کیږي جوانمرد قصاب زیاته کړې افغان پانګوالو لخوا پر کرنه صنعت او ساختماني چارو پانګونه شوې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې له کوربه هیواد بنگلاديش نه د کرکټ دوی مشل اوریز سیالي وګټي افغانستان پرون ونه توانې چې خپل لومړی شل اوریز سیالي کې کوربه بنگلاديش ته ماتې ورکړي د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه مختاس ونګټ هغه تاس وګټو او مخته د بیټینګ دعوت راکړه د افغانستان پیل خنو ولې په میډل آرډر کې نجیب زدران او محمد نبی او بیا رستا عظمت الله عمرزی او محمد نبی خیمه ګرتیاوی وکي او وی کول شو چې بنگلاديش ته یو مناسب هدف وټاکي
افغانستان پروند یو سل 55 منډو هدف ټاکلې او خو بنگلاديش وته وانید ورکړل شوی هدف پوره کړ دواړه هیوادونه بخپل دوی مشل اوري د مسابقه سبا وکړي افغانستان ته وانیدل تر دې مخکې له بنگلاديش دی ورزنیو یا 55 اوره مسابقه لړۍ وګټي د ایران محصلانو د خپل حکومت پر هغه پریکړه انتقاد کړی چې غواړي په تهران په هندون کې د عراق د حشد الشعبیز واکونو غړي د محصلانو په توګه ومني په ایران کې ځینې محصلانو د افریقا پر په هندونونو لې یرغل یا لشکرکشۍ سره تشبیه کړي ویلي دي چې په هندون کې د حشد الشعبی د پوځي واکونو حضور نه مني دا په ملکی جامو کې وی هم پوځي جامو کې د تهران په هندون د محصلانو فعالان ویلي دا کار د ایران د په هندونونو زپل دي د حشد الشعبی د خونې او روزنې مرسیال حسین موسوی بخاتی 13 تهران ته د سفر پر مهال د تهران په هندون رئیس او استادانو سره په خاګه د توافق او همکاري خبر ورکړو د ویری وجه د عراق د حشد الشعبی په وزارت باندې محصلانو په توګه د تحصیل لپاره د تهران په هنتون ته لیګل کیږي او د روسیې او استخباراتي افسر چې دا کې روسیې ته د امریکا سخت بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق کې لاس درلود د استونیا له خوا د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوې ده پر وانیم کو نو سینوک تور د چرته بریښنایي تجهیزات او مهمات په قاچاق سره په اوکراین کې روسیې له روان جګړې سره مرسته کوله امریکا د متحده ایالاتو فدرال څارنوالانو پرون جمعه دا خبر ورکړی او اټکل شوې چې وادیم با په ابتدایي ډول په محکمه کې په لومړي وار حاضر کړی شي اته څلور کلن وادیم د 2022 کال په اکتوبر میاشت کې د استونیا له چارواکو له خوا داسې وختونه ول شو چې هڅه یې کوله 15 ډول الکترونیک پرزو سره روسیې ته واوړي ځاننوالان وایي ځینې دغه برېښنایي پرزې د امریکا د صادراتو تر څار لاندې وي
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو بلې خبرونه تخراغي په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څه تړل کړي لمونږ سره میلما دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازای
الله جل جلاله هو الخليفه او بتوجه نو علاج هو تقول شيء إنه دي سمع مني شيء بدأ تاسو علم كم ده تاسو بحكوته جزء في علم تاسو إنه بيجي بدأ في القرآن في الإسلام هذه بقرة سورة تونس خيال بدأ تفسير الجزء ولا نقوم نو ده لو شيء دا علاج هو ملاك تامر وقت تاسو الإنسان سجدا وطري زك مكان تاسو خلوار ده يبدأ شيء نو رجول ده تونس خصص سرعاني دي بقرة دي سخد علم هو خصص سرعاني نمرة هذا تاسو شيء داخل أصلا مشرق دا بيجا براي شرده کچیر والدار ہے مجلری نو پٹلن کے فساد لگے جی او بل هدف دا چې فشار ته چو جو عالم مثلا والدار درنوی او بای مونږ دی او چې علم دی عالم دی هغه درنوی وشي تعظیم وشي لکه څنګه چې مونږ پاتې کولې دل چې علاج نو هو ملایکی مکلف دی ته چې تعظیم کړی یا سجدا ورته کوي ماو شیطان مثلا صرف نظر وکاو دی علاج له دروازه فورا کړو درې برخه راځي د انسان علم چې هغه محدود دی او علاج له ودې سمته لمړی وایي په تر سره پښې وي نو دا خپل علم چې دا دي څنګه معلومي چې علم چې دا هغه په یم سمانی پښو دي چې معلومي چې د علم ارزښت په نړۍ کې ډېر زیات دی او تاسو ویلئ چې دا علم د زده کړې څخه د خدوالو باندې فرض ده نو اوس یو ځلې څو دي موږ سره محمد په ډول نه کې هغه دا چې انجینر تعلیم لري خزینه او تعلیم نشي موږ ځنې ستونزې ده چې مثلا پښتون د نشته لای مثلا مرکز انسټیټیوټ د نشته لای د نشته ولا هر ډول علم زده کړي دی ولا یو ډول محدودیت وځه شو دا راس یې شي چې دوی څنګه د دې پر مثال دوی سره د دې چې علم زده کړي هغه نه پورته دی چې کولی کېږي تقریبا تخمین ویل شي چې هغه څنګه د تقریبا دی وخت یو چې له ماسه دی بلوغ سره رسیدي په کوم کې دی پوره او دې پورته دی چې هغه نه چې تحصیل وکړي نو دا څو ډول خبرې ورته کیږي چې یو هم په سیستم باندې کار وکړل دا او سیستم دی چې تاسو کله وته لا ته دوه نه پیښ کړل خو دې په مثلا په تمه چې کله دوی بل اخر فرمان ورکړي یا سروي ته څو دا مطلب نه پیښ کړل تاسو په خپل چې وا هغه دې له ځخت وو یو نن دې خطر نو څه چې د قران دی ټول څه خطر دا تاسو کوم د بقرې څو دات د شوم د شوم د شوم ایتو څه باندې وړا وسم دا تفسیر ولې وتا چې دا هغه چې الله دې وو کړ او دا د هدف دې نه څو چې څو ګټ مونږ ویل دا دې له یو دا د ځخت وو څو چې له دې هغه ته وایي احترام وشي او دې هغه څو چې پیې نسبه څو چې پیې د دې ترمن ډیر پار د وتا چې هم دې پام ځای ایتو کې بله واځي فرمایي تاسو شوې دې بزین حدیث کوم دې شایدان یو قرآن کو مثلا پایتون کې تاسو وګورئ چې مثلا یوه دا چې قرآن د مسلمان اسلام دومره ارزښت علم لپاره ورکړی دا چې تقریبا بیا تاسو وزل څه خزانه د علم دې پورې کلمات قرآن د مسلمان په ذکر کیږي دا خلا دې علم لپاره اسلام مبارک دین یا الله جل جلاله هغه لوی ارزښت چې علم یې پورې توان شوې ده نو موږ دینا مثال نو نشو کولای چې خپل باندې کوم مسلمان وګورئ چې وایي امام په نظر دا ارزښت لري یا مثلا بل څه ضرورت کیږي وایي چې علم هیڅ ارزښت نه لري باید هغه باندې یا مثلا جزا ونکړو نو هغه څه چې اسلام ویلي هغه قرآن د مسلمان ویلي هغه موږ ته تر ټولو لوی ثبوت دی چې موږ په دې باندې اعتقاد وکړو چې هو علم ډېر ارزښت لري په اسلام کې هم د علم ارزښت دا ډول دی چې علم روشنایي ده او بیلی یو جهل دا یو پرندیتوب دا مثلا څوک چې یو نابینا وي په دې ډول باندې یو تیاره غوندې باندې شوی هغه څوک چې هغه ټولنه کې علم نه وي دا په دې مرض دا خلک ړاندې دي بې علمه خلک جاهل دي البته
بله استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغه هم د اسلام د دین پر رڼا کې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پوهیږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پوه انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې ته نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه که انجلۍ وي که هلک وي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولی شي
مثال ورته دي څه څوک بلکاو لري چې کارونه چې اسانه وي او تناسب سره لري هغه به د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثلا د تلیفون یا کمپیوټر ارزښت په اړه څه پوه شي. نو دا یو ژوندی مثال ده. کورنۍ چې اکثره د علم کچه ټیټه وي، پلار یې علم نه لري، ورور یې علم نه لري، یا مثلا کورنۍ په توګه کې دوی د علم څخه یو لرې کورنۍ پاتې شوي اوسي، به نو هغه وخت دغه مشکل ستونزې معمولا په داسې کورنۍ کې رامنځته کېږي. نو زه فکر نه کوم چې هغه څوک چې د علم بغیر لاسرسی ولري یو ښوونکی اوسي یا د علم څخه خپله ګټه لیدلې وي، د پوهې چې علم څومره ماژوند کې رڼایي راوسته ده او څومره سهولتونه اسانتیاوې راوسدي، نو فکر نه کوم داسې څوک د علم په کور کې همسل د خپل خور ورور یا داسې خلکو د علم مخنیوی وکړي.
دا وضعیت کم دسی دوام وکاده با پا افغان کورانه باندی، افغان زدکون کو باندی چوم را بد ناور اثر نور لا زیاد وکری، اول دا با جبران سی؟
دیر زیاد متاسفانه تاسو وینه ده علم سخا یو طولانا باید تقریبا یعنی یو رز هم شاید پاکتی نیشی لاخبه دا یو نه یا دیمیاش یا دیکلونو دا خور دیر زیاده ده. تقریبا تاسو به جاپان هو دوره هغه څه چې موږ دا وایو چې یو ورځ ولا دی اوسه جاپان هو دوره چې تر ځله تقریبا ټول کار دی مشهري دا هیڅ داسې څه نه مثال دی موږ پر خو دلی چې ترجې چې دو به هغه ځا په شرف کړی دا هغه څه چې دا ټول بم به استعمال شوی صحیح دی چې افغانستان د جګړو ځپلې باندې چې کله نه اتل ځلې جوړې دا موږ وایو په هغه نه کړو موږ یو څه سماره باندې څه دې پر سر جوړه مثال موږ وایو دې پر سر ساده او خپل په هغه برخه کې موږ پیشرفت کړو دا ځنه ته هدف کې پیشرفت هوا چې دا غا علم د پوهه دا چې په پوهه وي او دې لاس کې چې مهم ده د خزینو نقش ډېر زیات مهم ده هغه په اقتصاد کې مهم ده هغه په هر سکتور کې تاسو ګوره ما ته ډېر جالبه دا یاد شوه ما یو انځور ولیدل په سوشل میډیا کې په اطرافو کې یو پلار ځي خپله لورې مریضه ده شفاخانې ته بیي دی دې پسې ګرځي چې خزینه ډاکټره دې لپاره پیدا کړي هلته ورته وایي ایا دلته خزینه ډاکټره شته دی دا ورته وایي وایي پلازانه پاتې جوړ باندې علي متاثر کړی ده وایي ما خو نه دې کړی ها وتر تاسو څنګه دې کړی نو خزینه ډاکټره پر څنګه ګرځي
بله
دا موږ ته ډېره غوښتنه خراب ده موږ افغانان دغه مونږ چې مثال موږ خور مونږ دی او ډاکټر دې دې نه لري نه ډاکټر دا موږ افغانان له کومه غیر کې چې دا به مونږ چې مثال یې نه ګرځي نشي نو چې ته ډاکټر پسې ګرځي چې ته انجنیر پسې ګرځي خپل مېرمن نه غوړي یو غاښونه نه نه ډاکټر دې چې خپل مېرمن نه غوړي چې مثال
اشاره وکړه چې دوی خپل انجنونو باندې درس نه وایي بیا تمه لري چې باید ښځینه ډاکټرې ته ورولي. اوس خو وضعیت دغسې راغلی ده چې ښوونځي د انجونو پر مخ باندې تړلی دي. کورنۍ پر ځای دي چې خپل اولاد له درس لیک لوست نه منع کړي، دوی څه کولی شي چې یوه زمینه په خپل کور کې ورته برابره کړي چې ادې اقل که ډېر څه نه وي هغه د ښوونځي په اندازه نه وي کم، خو یو څه دوی زده کړي.
تاسو ګورې جالبه خبره دا ده چې دوی مثال محدودیت په دې باندې وضع کړي چې مکتب یا ښوونځي ته دې لاړ نه شي یا پوهنتون ته دې لاړ نه شي. جالبه خبره دا ده چې دوی اکثره وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی باید کور څخه ونوځي یا بله مدرسو ته هم لاړ نه شي، نو دا ممانعت هم بې وضع کېږي. خلک مکتب مثال ښوونځي یا پوهنتون څخه پیل دا مدرسه خو مثال د اسلامي غبه د هغه او د علم زده کړه چې دا بته دیني علم دا خاصه په هر چا باندې، نو البته ټول علوم فرض دي. تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذین په دې باندې راغلي، دا په دې باندې چې دي ټول شامل دي. څه لګوي چې ای نارینه وو یا مثال یو مشخصه دلیل اشاره شوې دا په دې معنا بخش د هغه آیتونه چې د خزینه مثلا د علم دور کې پاره راغلي دي، نو ټول دې چې راغلي دي چې دا ټول انسانان په ټول بشریت ته په دې اشاره ده. نو یو واضح آیت تاسو ورې چې قرآن له شانتي ویل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم وی حل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نو تاسو دې راځه چې آیا هغه څوک چې پوی دی تر هغه څوک چې پوی برابر دی؟ دا په دې معنی ده موږ ته ډېر لوی درس دی برات په دې معنی چې موږ باید ښځینه وي که نارینه وي تحصیل باید وکړي او که په هر څه کې وي، نو که چېرته هغه نارینه هم باید خپل تحصیلات لوړ وشي که نه زنانه هم باید دا کار وکړي. نو راځي تاسو پوښتنې په قرآن باندې دي، خو تاسو سره داسې یو څه شته دي، خو دلته مسله دا بله ده. ځینې کورنۍ هم لري چې هېڅ باسواد نه لري، دا به څنګه وکولی شي چې مثال خپل کور تحصیل وړتي؟ حتی تاسو وګورئ بدبخت سره موږ په ټولنه کې ډېری وخت تاسو باور وکړئ داسې بېږېږي ما سر به لږه حال ده په نارینه باندې هم دغه محدود ولې کېږي چې مثال ته یو مکتب ته نه ځه اوسه کار وکړه موږ کار ته ضرورت جوړ شه موږ پیسې ته ضرورت پیسې راوړه حتی دا مکتب رئیس کېږي په هغه وطن کې کېږي زه هغه دومره فکر نه لري نو دومره سواد لري کوئ چې مجبور ته مکتب پرېږدي هماغه چې سبا دا بې سواده شي نو سبا به کومه کورنۍ چې دا مثال تشکیلوي په لاندې کې دا به خپل لور ته څه درس ورکړي او دا به لور څه پرېږدي مجبور ته ګام پرېږدي. هغه ځینې خوشبخته ځینې چې روشن فکر دي بې سوادانه کې داسې خلک شته چې خوشبخته نه جواب یا د علم په ارزښت خپلې نه وي کړی خو پوهېږي په چې فلانی نفر علم ته لاس سره ورغی په دې مثلا مقام یا موقف چې ده هغه خلک شاید دا کار وکړي خو اکثره بیا داسې خلک هغه فکر نه لري.
بله استاد، په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي، مثلا درسونه دوی منع سولې، کار ته پرې نه ښودل سولې، تفریح پارکونو نه منع سولې، ورزشي کلبونو نه منع سولې. نوی تازه یو بل امر سوی ده چې نور د سینګارتون ته هم نه ځي. تاسو په نظر دومره قیدګیري، دومره تنګول بالاخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبوره کړي؟
تاسو ته واضحه معلومه ده چې اکثره متاسفه له کویلات نه یوازې په خزانه وو بلکې اکثره له کویلات نارینه وو باندې هم وضع کېږي. مثال باید ګیرې پرېښودل شي او رقم بي مودار د مثلا دوی په زړه کښې پروت ده چې موږ خوشبخته الحمدلله مسلمانان یو سنات به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم ځینې مسایل تدبیر شي. خو تاسو د پوښتنې په رابطه باید ووایم چې زمونږ خزینه البته دا مجبوره کېږي چې مهاجرت وکړي، دوی مثال دوی ته ویزی ورکوي که په یو نوم بل نوم باندې حالات ته ځي، مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد ژوند کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري. زمونږ مغزونه چې دي هغه تحصیل درده خلک چې دي هغه ځي په تنګي د دي کارونو څخه، نو دا زما په نظر دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلی شو چې لومی شته ده، هیله شته ده، او کوششونه هم روان دي. نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله، او لرې نه ده چې مکتبونه به پیل شي. دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی نه پوهېږم وایي کار کوم څه کوم، نو دا به انشاءالله ټول له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي، دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد دي دا مهاجرات تلاش کړي چې هغه ځان وباسي، خارج وزن دلار شي، همسایه وزن کې مهاجر شي، چې اکثر مونږ میلیونونه خلک اوس پراته هم دي، لکه ایران، پاکستان، تاجکستان، همدغسې نور غربي هېوادونو ته اکثره لاړ هم ول، او اوس هم ځینې مثلا موقع ورته مسیدېږي تر څو هېواد څخه ووځي. خو طبعا دا خو لوی یو لوی ضرر ده، او د هېواد لپاره د محسوس خپله سرمایه ده جمعیت، دا چې کله کم شي نو هېواد خبر یو ضربه ویني.
کله چې په یوه ټولنه کې د ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنه اخیستل کېږي، او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي، دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي؟ نو مسافرت خو د حل لاره نه ده. دوی چې مسافر وي، تر څو وخته به مسافر وي، په خپله یو حاکم نظام ته څومره تاوان رسولی شي؟
دا پرې مال چې دا یو امپراتوري نظام کېږي، یا مثال دا یو رسو نظام کېږي، دیکتاتوري نظام کېږي، صدري، نو تمام دوی خلکو د نظام ترمنځ فاصله زیاتېږي. نو په داسې حال کې چې اوس هېوادونه د دې فاصلې په له منځه وړلو کې مثلا کوښښونه کوي، دا فاصله بیخي حتی صفر شوې ده. حاکم په غربي هېوادونو کې یا په نورو هېوادونو کې په دې ډول بله کړه، خلک عادي خلکو باندې ګرځي، مثال خبرې اترې کې مجلسونه کوي، داسې مسله فاصله بیخي په له منځه وړېده. نو دا خو طبیعي خبره ده که چېرته مثال یو نظام یو طرفه شي، فاصله خو طبعا زیاتېږي. نو دا یو غټ بحران ته وځي. تاسو ولې اکثره هېوادونو کې معمولي خبرې باندې خلک راپورته کېږي، دولت سره ځان وهي، ظاهرات کوي، حتی دولت دې ته مجبورې کې تر څو وکار وکړي. دا خو طبیعي خبره ده چې نظام او د خلکو ترمنځ فاصله یعنې د دردو بې حده له منځه ځي. د افغانستان یو له هېوادونو څخه ده چې اکثره وخت دوی نظامونه لرې توانېدلي چې دغه فاصله رالنډه کړي. تاسو وګورئ تېر نظام به څه شي مثلا سقوطو که په دې سقوط وشو چې مثلا ځینې خلک مثلا جلا شول، ځان ته مثال ولایتي دولتونه کې نظامونه اعلانول، چا ویل چې فلانی ولایت زما ده، چا ویل فلانی ولایت زما ده، ځان کې نظامونه اعلان کړل، مرکز تاسې باندې همدغسې. خو یو ځلی دلیل تاسو که چېرته د ساحې د هر وي فاصله د خلکو د دولت ترمنځ کمه وي، دا خپله یو نظام د بقا سبب ګرځي. یو سیاست چې مثال پیشرفت او پرمختګ راځي، دا له دې سبب کېږي چې یو هېواد مثال بې حده پرمختګ وکړي. موږ ژوندي مثالونه وینو، زموږ مسایح هېواد لري. خو برعکس که چېرته د خلکو او د ملت یا مثال د دولت ترمنځ یا د نظام ترمنځ فاصله رامنځته کېږي، هغه دا دي چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثال اقلیت وایي اکثریت وایي. اوس موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت ده،
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ. قدرمن دوستانو، دا وه د اساسي او بشري حقوقو خپرونه. په دې خپرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه او په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازی، تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما درنو اوریدونکو، السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې ملما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي و پیژنې، لنوم او ژغ سره شاید آشنا و وسی، ل د مغشتي دي چې په پیل کې خپل ځان در و پیژنې.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی، او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نواپاس لاندې پرته ده، ډېر لسوا او یو دیرشم کال کې، البته په یو متوسطه دقاني کورنۍ کې زیږیدلی یم. او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم وم د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شوی او مړ شوی و، او زما پالنه زما تره ته پاتې شوله. بالاخره زه مې تره را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم. تره مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و، د لرګو او د تجارت یې کوو. د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بالاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې پخوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګي په کونړ کې لرله. او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم، نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو. د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1955 کال کې، او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم. نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال، تحولات کې د 1955 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوال وم. د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې، د آریانا د مطبعې رئیس شوم. د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه 1955 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زندانی شوم او په محبس کې وم. نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو، بیا د روسان چرال زرا ووتلم.
الکوزی صاحب، له دې ثور کودتا وشوه، تاسې ولسوال شوئ، په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل، تاسې هم په ګوند کې وئ؟
بله، او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم، د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې، خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و، نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و. بیا زه عمل ته وم، چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله، په ولایتي کمیټه کې هم زه وم، په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم. او بلې، او زه په دغه حزب کې وم تقریبا. بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم، ولایت مې هم کړی دی. د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو، بیا زه بندي شوم، دوه نیم کاله په محبس کې وم.
په کودتا کې مو برخه درلوده؟
نه، تعصب سبا زه ملکی سړی وم، خو کودتا کې نه لرل. خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و، بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو، هلته دا فرید مزدک و، نجم الدین کاویانی و، دغسې خلک و. په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه، نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و، هنر غیرت و، دا زما ملګری و، امیر صاحب کاروال و، د دوی سره لږ شانتي نږدې وم. نو زه یې اصولا بندي کړم، ځکه چې هلته سالم احمد زیر، دستګیر پنشیری، نظر محمد و، آریان و، داسې ډېر خلک بندیان شو. نو زه هم د یو ملکي، زه په ولایت په کابل په شاري کمیټه کې وم، او بالاخره زه هم بندي شولم.
بیا تر کله
بندیان؟ تر اسلامي انقلاب، تر مجددي سره، تر راتګه پورې.
امغه دورې په ارتباط راته وایست، څنګه دوره وه، شرایط څنګه ول په هغه وخت کې؟
ولا شرایط خو هلته خو یو خاصه نظر و، خاصه تیوري و، موږ د یو خاص فکر دفار راغلي و چې هلته وطن دی، دلته خدمت دی، دلته سرتیر شه، زحمت کشان دي، طبقه کارګر ده. مګر موږ چې بیا دا داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو، چې زموږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو، پرچمیان شو، هغه وشړل، او حفیظ الله امین خپله یکه تازی شروع کړل، داسې یو مشکل راغی. بالاخره هغه داخلي تضاد دومره عمق ته ورسېدو چې نور محمد ترکی په خوله باندې